پاپنسان کی د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پایل سوچ ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. په اصل کې چې پاپنسان کی د اوربند د چنګېدو او د جګړو د کمیدو غشتنې بیا بیا تکرار سوي. له څو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو راپورونه زیات ورکول کیږي. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. چارواکي په ننګرهار او لوګر کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. په پاکستان کې د دوو ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې شاوخوا 10 مسافر مړ شوي دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې غواړي له خپل امریکایي سیال سره د نورد ستریم 2 په نوم د ګازو د نلیکي پروژې د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په سرورود ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطې لس غړي په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. دغه دفتر پرون ماښام په ویلامیه کې ویلي په دغو عملیاتو کې څلور نور وسلول طالبان ټپیان سوي دي. بلخوا 203 تندر قل اردو وایي چې تیر ماښام په لوګر ولایت کې 15 وسلول طالبان وژل سوي دي. درې قل اردو په ویلامیه کې ویلي دغه وسلول طالبان د مرکز پولي عالم په کولنګار سیمه کې په هدفي برید کې داسې وخت وژل سوي چې غوښتل یې په غلچکي برید سره خلک وځوروي. طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي. خود دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې پرون او تیر شپه په لغمن او تخار کې د دوی په حملو کې ځینې سرتیري وژل سوي دي. افغان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې. په منسن کې د جګړې شکل لوري یو او بل ته زیات وخت د زیاتو تلفاتو اړولو ادعا کوي. وسلولو په کندهار کې یو قاضي وژلی دی. د کندهار یوې امنیتي سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یکشنبه ماښام د ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند کاریز بازار سیمه کې د کورونی او بهرني امنیت پر وړاندې د مبارزې د دیوان پر قاضي ډزې سوي او هغه وژل سوی دی. د سرچینې په خبره لا څرګند نه ده چې برید کوونکي څوک وو. د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې تر دې مخکې د اکثرو پیښو مسؤلین وسلول طالبان بلل سوي دي. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د نشه یي توکو او هوایي ډزو پر خلاف قومي تړون وسو. د دې ولسوالۍ قومي مشرانو او ځوانانو پرون په دې اړه په یو غونډه کې دا پریکړه وکړه. یو قومي مشر ګلنواز مندوزی ازادي راډیو ته د دې قومي تړون او پریکړې په باب وویل:
موږ داسې کلکه پریکړه وکړه چې نشه یي مواد بو موږ قومي مشران او ځوانانو شورا او کبرر وی کزای وی اول به نصیحت به تکو که د نصیحت ور نه وی او دولتي ورګانو ته یعنی ولسوالۍ او قومندانۍ امنیت ته دغه به موږ سپورو.
قومي مشرانو دغه راز پریکړه کړې ک چا د خوشي په هر ډول مراسمو اخترونو ودونو او نور مناسبتونو کې هوایي ډزې وکړي حکومت ته به 1000 افغانۍ جریمه ورکوي. نن سهار د پاکستان پسند ایالت کې د دوو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړ شوي دي. د خبري ایجنسونو په حواله د سند ایالت په ګوټکی ولسوالۍ کې د پولیسو مشر عمر توفیل ویلي له 1500 تر شلو پورې مسافر لا هم د ملت اکسپرس په نوم ریل ګاډي کې راګیر پاتې دي. چارواکي وایي د ریل ګاډو له ویجاړو سویو برخو د چاپیانو د ایستلو لپاره ژغورونکي او کلیوال لاس په کار شوي دي. د ریل ګاډو ادارې چارواکو ویلي چې په دواړو ریل ګاډو کې 3000 ډیر مسافر روان وو. د پاکستان چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او د ژغورنې چارې لا هم روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زیلینسکی ویلي دی به له ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبرې وکړي چې د نورد ستریم 2 په نوم د ګازو پر نلیکه یې بندیزونه مستثنا کړي دي. په پام کې ده د امریکا او روسیې ولسمشران د جون میاشتې پر 14 په ژنیو کې سره وګوري. د اوکراین ولسمشر زیلینسکی د امریکا له اکسیوس خبری ویب سایټ سره په مرکه کې ویلي دی به په هر ممکنه وخت او ځای کې له ولسمشر بایدن سره وګوري او دی به وهڅوي چې د دې نلیکې مخه ونیسي. د ویلي دا نلیکه یو واقعي وسله ده چې دا مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد ستریم 2 نلیکه پر اوکراین د تیرېدو پر ځای له روسیې څخه د بالټیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غځېدلی. اوکراین تر ډیره له خپلې خاورې د ګازو او نورو تیرو سویو نلیکو د ترانزیت پر فیسونو متکی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د غور ولایت شهرک ولسوالی د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې او د فاریاب د قیصر ولسوالی غنی برخه هم د دې ډلې لخواني ولسوي دي. د غور ولی د شهرک د سقوط خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. د بنسن پلویدیز او شمال کې لدی دوه ولسوالیو د سقوط او محاصره د خبرونه داسې وخت رسیږي چې د بنسن د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي کابل ته په سفر کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې د جګړې شکیل خواوی باید تاوتریخوالی کم کړي. نور په یو راپور کې
د تاوتریخوالی د کمښت لپاره د زلمی خلیلزاد له غوښتنې سره جوخت په یو ورځ د غور شهرک ولسوالی د طالبانو لاس تلویدلې او د فاریاب د قیصار ولسوالی د دې ډلې لخوا محاصره شوې. د غور والی عبدالظاهر فایززاده د یکشنبې په شپه د شهرک ولسوالی د سقوط خبره ازادي رادیو ته تایید کړه.
زمونږ اړیکه له هغوی سره پرې ده. کله چې مخابره قطع کیږي په دې معنا چې ولسوالی سقوط کړی. تر وروستي حده مونږ خپله هڅه وکړه ځکه جنگ تیره شپه ختم شوی و، مګر 15 شپږ بجې زمونږ اړیکې پرې شوې او دوی د تانګي ازو په نوم یو کلی ته شاته کړی دی خو له طالبانو سره یې سازش نه کړی او طالبانو ته نه دي تسلیم شوی.
په غور کې وسلوالو طالبانو یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته د شهرک ولسوالۍ ویډیوګانې استولې او ادعا یې کړې چې جنگیالیو د امنیه قومندانۍ او ولسوالۍ ودانۍ په خپل ولکه کې راوستي. طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره وړ مشپه په یو پوځي مرکز موټر بم برید وکړ چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه لس افغان پوځیان پکې وژل شول او د څلورو تنو ژوندی او مړی لاورک دی. دا یوازې غور نه دی چې تاوتریخوالی پکې اوج ته رسېدلی. په شمالي ولایت فاریاب کې هم له قیصار ولسوالۍ د سختو جګړو راپور ورکول کیږي. که څه هم چارواکو رسمن د قیصار د سقوط پیښه نه ده تایید کړې خو ځینو رسنیو له هغې ډلې په ژواک راپور ورکړی چې طالبانو یک شنبه ناوخته د قیصار د امنیه قومندانۍ ودانۍ نیولې او د ولسوالۍ ودانۍ محاصره کړې ده. د ورځې په جریان کې د فاریاب د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدي ازادي رډیو ته ویلي وو چې طالبانو په خپلو بریدونو سره د قیصار د امنیه قومندان سیف الرحمن دهزاد په شمول څوارلس افغان پوځیان وژلي او د ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي. د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر بیا ویلي د یکشنبې په شپه د قیصار، دولت آباد او ځینو نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه پوځي غونډه شوې. د اعلامیې له مخې دغو سیمو ته د تازه دمو ځواکونو او د شته پوځیانو د ملاتړ لپاره د هوایي ځواکونو د وردانګلو په اړه پریکړه شوې. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د طالبانو په لاس د غور د شهرک ولسوالۍ د سقوط او د قیصار د محاصرې په تړاو څه نه دي ویلي او نه هم په دې اړه د ازادي راډیو پیغامونو ته ځواب ورکړی. د یکشنبې په ورځ د افغانستان د لږ تر لږه یوې ولسوالۍ د پوره او د بلې د لویو برخو د سقوط خبرونه داسې وخت رسیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی په کابل کې دی او د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی دی. زلمی خلیلزاد یکشنبه په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره کتلي. ښاغلي خلیلزاد د افغان دولت د ملاتړ د ډاډ ترڅنګ ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. خلیلزاد د ورځې په اوږدو کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلي او د سولې د پروسې پر روان وضعیت او له پاکستان سره په اړیکو باندې بحث کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی ښاغلي خلیلزاد بیا یکشنبه ناوخته په کابل کې د مدني ټولنې له یو شمېر ښځینه استازو سره کتلي. په کابل کې د امریکا سفارت ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي امریکا د مدني ټولنو ملاتړ کوي ځکه د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د رسنیو د ازادۍ د ملاتړ برخه کې دا ډلې حیاتي رول ادا کوي. خلیلزاد ویلي شته لاسته راوړنې باید خوندې شي.
په غور او فاریاب کې مو د جګړو د غرض د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځنګړي استازي د غوښتنې په اړه وریدل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د تاوتریخوالي دوام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کورنۍ بې ځای کړي. د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه هم د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې شدت او د وړي ګرمه هوا او ترڅنګ د کورونا وایروس د درېمې څپې ګواښ درې واړه ستونزې سره یو ځای شوي او په کندز کې بې ځای شو خلکو یې د ژوند فضا راتنګه کړې ده. 15 کلن رابعه له خپل 15 ماشومانو سره د جګړو له کبله د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې میړه یې مزدورۍ پسې له هېواده بهر تللی او اوس کډوالۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. پنځوس کلن چینی خال د امام صاحب د آب فروشانو سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې دوه زمانې په جګړو کې وژل شوي او له خپل دولس لمسیانو او دو کندو ګورګانو سره د کندوز ښار ته راکټه شوې ده.
وژه او تژه یم او در پدر یم، نن ځکه لرم نه جایداد لرم او نه نقد روپۍ لرم چې یو څه ور باندې واخلم. دوی کونډې سره له ماشومانو را په غاړه دي. زه څه وکړم او کومې خواته ولاړسم؟ که وس مو رسیږي یو څه را سره مرسته وکړئ چې وژه او تژه یو.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی مولوي محمود بیا د جګړو له ښکېلو لورو غواړي چې په سوګنو سیمو کې له جګړو کولو ډډه وکړي ترڅو عام خلک کډه کولو ته اړ نه شي.
د حکومت او د طالبانو د دواړو نم دا تقاضا ده چې د عوامو په کورونو باندې او د هغې په نسنګرونه جوړول د دې نه استفاده ونه کړي، ځکه ټول خلک د همدې وجې نه بېزې شوي دي چې کورون نسنګرونه جوړ شوي دي. بل د حکومت نم دا تقاضا ده چې بېزې اوانونه او دیسي توفونه نه استعمالوي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزې ادارې له لوري له بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې له دې بې ځایه شوو کورنیو سره په کافي اندازه مرسته نه ده شوې. اوس مهال دغه کورنۍ د څښاک اوبو، ډوډۍ او د سرپنا له نشتوالي سره مخامخ دي چې د ګرمۍ له کبله یو شمېر لویان او کوچنیان ناروغه شوي دي.
د کندز د کډوالو ورستنیدونکو د ریاست رئیس غلام سخی رسولی وایي چې په دغه ولایت کې د ورستوي جګړو له کبله 15,000 کورنۍ بې ځای شوي او تر اوسه پورې دوی پر څه باندې 1,000 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
تحت ایراج مقام محترم ولایت تانستیم که عبده تیمی سروی و شناسایی را تشکیل بودیم.
موگ دا ولایت دا لارخوانی پر اساس دا سروی اول سیتیمون جول کری او عملا کار کوی چی تروس پوری 2,000 کورنی سروی شویدی. موگ پا چبان دی 1,000 کورنی و مرستی بیشلیدی او هر کورنی دا 2,000 افغانی و پارزخت خوراکی توکی او دا 6,000 افغانی و پارزخت غیر خوراکی توکی اخیستی او په پاتې بيځه شو کورنۍ هم مرستي بشل کیږي.
د ځای وسیدونکو په خبره چې د جګړو له کبله د دغه ولسوالۍ عمومي لارې د تګ راتک پر مخ تړل شوې او خلک په نورو فرعي او ستونزمنو لارو د کندز مرکز ته تګ راتک کوي. امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز له ډیرو نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خبريږي. خو تر هغه مخکې دا اورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې خبرې کړي دي.
هیواد ورځپاڼې په جګړو کې د بشري حقونو د نقص د اندېښنو په تړاو لیکنه خبره کړې ده. وړاندې راغلي چې په افغانستان کې د جګړو له امله د بشري حقونو نقص له ډېرې مودې راهیسې په برلپسې توګه روان دی او له افغان ولس څخه د ژوندانه او پرمختګ حقونه هم اخیستل کیږي. لیکوال اندېښنه ښودلې چې د جګړې شدت او د سولې لپاره نه ژمنتیا به دغه وضعیت لا پسې ترینګلی کړي. ورځپاڼې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون د مشرې هغه څرګندونې هم راخیستې چې د مذاکراتو په دواړو ټیمونو یې غږ کړی چې ژر تر ژره سوله راولي او رامنځته شوي خونړي او وحشتناک وضعیت ته د پای ټکی ورکړي. د لیکوال په وینا د بشري حقونو کمیسیون دا غوښتنه داسې مهال کوي چې په هیواد کې تپل شوي جګړه لا پراخه شوي او د بهرني ځواکونو د وتلو په درشل کې د سولې لپاره هڅې په ټپه ولاړې دي او آن پرون هم د بلخ د امنیه قمندانې مخې ته د موټر بم چاودنې له امله د ملکي وګړو په ګډون لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. سرخط ورځپاڼې هم د جګړو د پراخېدو په تړاو لیکنه خبره کړې ده. وړاندې پوښتنه کړې چې کوم لاملونه دي چې جګړه یې له کلیو تر ولسوالیو او بالاخره د ښارونو تر دروازو رسولې ده. لیکوال د نامنیو لوی لامل مرکزي حکومت یاد کړی چې په وینا یې سرتیری په میړانه جګړه او دفاع کوي خو چې محاصروي د مرکز چارواکي حتی غږ هم نه اوري. ورځپاڼې ادعا کړې چې ستونزه د نظامي ادارو په رهبري کې ده چې په وینا یې حتی د خپل سرتیري له حال نه خبرېږي او په لوی لاس سرتیري مجبور کړي چې پوستې ورخوشې کړي. او مسیر ورځپاڼې کابل ته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد راتلو ته اشاره کړې او پوښتلي چې د خلیلزاد د دې ماموریت اصلي موخه څه ده او د افغانستان د سولې پروسې په اړه د امریکا دریځ څه دی. وړاندې راغلي که څه هم خلیلزاد به د سولې شعارونه ورکوي او په دې اړه به سفرونه هم کوي خو امریکا له عملي سیاست څخه ښکاري چې دوی په افغانستان کې د سولې په لټه کې نه دي او غواړي چې دلته جګړه او وژنې دوام وکړي. ورځپاڼې ادعا کړې چې د جګړې دوام لپاره